السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو نن د جمعې ورځ د 2023 کال د سپټمبر 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان په وروستیو سیلابونو او دا شان هلته پر سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات ترکو. 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وزیر اعظم شهباز شریف بلند ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کوي. د خیبر ضلع په جمرود کې د وسوالو په ډزو کې یو ځایي پولیس پای وژل شوی او په ایران کې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په مظاهرو کې 19 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د یو خبر لمخې په خپل وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو او هلته د مرستو پر رسولو د بیا بحالۍ پر کارونو زیاتې خبرې کوي. بلخوا پرون د سپټمبر پر 23 شهباز شریف د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش سره لیدلی. د دغه لیدنې وروسته شهباز شریف تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د انټونیو ګوتریش سره د سیلاب متاثرینو په بیا بحالۍ او هلته د مرستو پر رسولو زیاتې خبرې شوې دي. ځینې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې انټونیو ګوتریش په دغه لیدنه کې ویلي چې دوی به ډېر زر په امریکا او یا اروپا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ډونرز کانفرنس په نوم یوه غونډه کوي چې پکې به له نړیوالو نه د پاکستان سره د مالي مرستو او هلته د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو د راکمولو لپاره د یو نظام پر جوړولو خبرې کوي. د خیبر ضلع په جمرود کې د وسوالو په ډزو کې یو ځایي پولیس اسپای وژل شوی او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو وسوال هم وژل شوی دی. د خیبر ضلع د پولیسو بیان ظهیر اپریدی د سپټمبر پر 23 مشال ریډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي چې تېره شپه د جمرود په نوې آبادۍ سیمه کې وسوالو د پولیسو په یوه ډله حمله کړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي محسن اپریدی وژل شوی دی. د بیان له مخې دا حمله هغه وخت شوې چې د پولیسو یوې ډلې په نوې آبادۍ سیمه کې گشت کا و چې وسوالو پرې ډزې وکړي. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلي. د خیبر پختونخوا د ساربو د چارو یا لایف سټاک اداره وایي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350 سره چرګانو له شپږ دېرش زرو څخه زیات څاروي مړه شوي دي. د صوبې د لایف سټاک د محکمې مشر ډاکټر علمزیب د سپټمبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل د خلکو مالونو او ساربو ته تر ټولو زیات تاوان په ډېر اسمیل خان ضلع کې رسېدلی دی. نوموړی وایي
تقریباً 25,000 گڈی بزی اور ٹوٹل منسرا 89,000 اموات منسر شیو سب
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA روانه اونۍ ویلي چې په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 100,000 زیات څاروي وژل شوي دي. په دغو کې زیاتره اوبه وړي او ځینې بیا د سیلابونو له وجې د پیدا شوو ناروغیو او یا د خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوال هیکر ډلې فعالان وای په ایران کې غنی سرکاري او حکومتي وبپاڼې د نامعلومو کسانو لخوا د انټرنیټ نه لری کړل شوې دي. دا ګام د هغه مظاهرو په حمایت کې پورته شوی چې په ایران کې د پولیسو په حراست کې د یوې 22 کلنې انجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې دي. په دغو کې د ایرانی ولسمشرۍ وبپاڼه، د فارس سرکاري خبري اجانس او د ایران د طبي څېړنو مرکز وبپاڼې شامل دي. د سپټمبر په 6 د یوې نامعلومې ډلې لخوا پر ټویټر یو ویډیو خپره شو چې پکې د مظاهره چانو او د خزو د هغونو خوندې ساتلو مرسته خودل شوې. په دغه ویډیو کې چې معلومه نه ده د چا لخوا خپره شوې، پکې د مهسا امینی د وژل کېدو په اړه په یو بدل شوې اواز کې ویل شوې دي چې ایراني ولس یوازې نه دی او دوی مرسته کوي. د مهسا امینی تر وژنې وروسته په ټول ایران کې مظاهره پیل شوې دي. د مظاهرو لړۍ د ایران اتیو خارونو ته غځېدلې ده. بل خوا تیر ورځ د سرکاري ټلویزیون د یو خبر مخې د تیرو شپږو شپو راهیسې په مظاهرو کې تر دې دمه د اولسو کسانو زیات وژل شوي چې پکې پولیس او مظاهرچیان شامل دي. او بل خبر دا چې د شلوریز کرکټ په سیالیو کې پاکستان پرون په کراچۍ کې د سپتمبر پر 28 انګلستان ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلند وکاو پاکستان ته د 200 رنزونو هدف ورکړ چې په جواب کې پاکستان دغه هدف په اخیری اوور کې ترلاسه کړ. بابر اعظم په شپږ شپېتو بالونو 110 رنزونه جوړ کړل. دا پر وو میچونو جوړ د دغه سیریز دویمه لوبه وه. لومړی لوبه انګلند ګټلې. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږیو. څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی او اویایمې غونډې ته وینا کوي. تمه دا په خپل وینا کې به نوموړي زیاتې خبرې د پاکستان پر سیلابونو، هلته د رسیدلو توانونو او سیلاب ځپلو ته پر مرستو رسولو وکړي. نوموړی چې دا وخت په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په غونډه کې ګډون لري، د خپل سفر پر مهال د ځینو نړیوالو مشرانو سره هم لیدلی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د خبر لمخې په خپل وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو او هلته د مرستو پر رسولو د بیا بحالۍ پر کارونو زیاتې خبرې کوي. بلخوا پرون د سپتمبر په 28 شهباز شریف د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش سره لیدلې دي. د دغه لیدنې وروسته شهباز شریف تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه کلی چې د انټونیو ګوتریش سره د سیلاب متاثرینو په بیا بحالۍ او هلته د مرستو پر رسولو زیاتې خبرې شوې دي. نوموړي لیکلي چې د ګوتریش پاکستان ته پر سفر او له سیلاب ځپلو سره د مرستې پر خودلو یې د هغه مننه کړې ده. ځینې پاکستانی رسنۍ نن خبر ورکوي چې انټونیو ګوتریش په دغه لیدنه کې ویلي چې دوی به ډیر زر په امریکا او یا اروپا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ډونرز کانفرنس پر نوم یو غونډه کوي چې پکې بالا نړیوالو نه د پاکستان سره د مالی مرستو او هلته د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو دراکمولو لپاره د یو نظام پر جوړولو خبرې کوي. شهباز شریف او ګوتریش پرون د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ودانۍ کې د پاکستان د سیلاب متاثرینو د عکسونو یو نندارتون ته هم ورغلي ول. په دغه عکسونو کې د سیلاب ځپلو خلکو کړاو او تکلیف خودل شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف دا وخت امریکا ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال په نیویارک کې دی او د ملګرو ملتونو په وو او یا مغونډه کې ګډون لري چې دغه غونډې پر مهال یې د ځینو نړیوالو مشرانو سره هم خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان تحریک انصاف له قومي اسمبلی نه مستعفي غړو ته ویلي چې باید بیرته پارلمان کې کینی، ځکه چې د دوی د مستعفي کېدو له وجې د دوی د حلقو خلک په پارلمان کې د نمائندګۍ نه بې برخې کیږي. دا له هغې وروسته ده چې د روان کال د اپریل په 10 اپوزیشن ګوندونو د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ او هغه یې د وزیر اعظمۍ له چوکۍ لرې کړ. له دغه وروسته د پاکستان تحریک انصاف یو سل ډیر ویش غړو د قومي اسمبلی نه خپل استفاګانې ډیپټي سپیکر ته ورکړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوندوي د ګوند چیرمن به یې پارلمان ته د بیرته تګ یا نه تګ فیصله کوي. نور تفصیل د سراج صاحب نور.
اسلام آباد کې د ستمبر په 22 د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیل په مشرۍ کې دوتنی جرګه گئی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی مستعفی شوی غړو ته مشوره ورکړې چې بیرته پارلیمان کې کینی، ځکه چې د دوی د استفاګانو له وجې د دوی د حلقې خلک په پارلیمان کې له نمائندګۍ بې برخې پاتې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی یو سل درویش غړو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته پلی استفاګانی ورکړی چې پر الیکشن کمیشن وای دوی به یې ور په ور منظور وی. او دغه لړکی د روان کال د جولای په 28 نیټه د پی ټی آی د یو لز د قومي اسمبلی د غړو استفاګانی منظور کړي، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند وای پای د دوی د ټولو غړو استفاګانی په یو ور منظور کړي او په هغه حلقو زمینی انتخابات وکړي. دغه لړکی پی ټی آی سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړی وو چې سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړي چې په یو وار د ټولو غړو استفاګانې منظور کړي او زمینی ټول ټاکنې وکړي. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي اقبال پریدي مشال ریډیو سره خبرو کې د ستمبر په 22 د شپې ناوخته اووی دوی تر هغه پارلیمان کې بیرته نه کینی تر څو ورته عمران خان حکم ورنکړي.
موږ دا وایو چې تر کومه پورې مونږ لیدل دي نو عمران خان زموږ چیرمن د عدل یا ډیر لوی احترام کوي تر کومه پورې چې د دې خبر تعلق ته یا چیف جسټس نو پاغي کې به زموږ د چیرمن د فیصلې ضرورت وي چې تر کومه پورې د چیرمن فیصله نه وی راغله تر هغه پورې د تحریک انصاف کاندیدیټ یا د هغه حکومت ایمنیز دی هغه د پارلیمان غړي دی په یو صورت مې سملېلا نشیټلې دا د پارټي د چیرمن فیصله ده
په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو شنن کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته د سپریم کورټ او د پاکستان تحریک انصاف غون د دریس پاړه وې
زه په خپل دا غنمه چې دا یو داسې ټیکټکس دی دا داسې بهاني دی چې تحریک انصاف کوي چې په نظام کې ناستم دی په صدرې سلور صوبو کې حکومت هم دی او د اغه نه باوجود غواړي چې مونږ دی خلکو ته وایي چې ګورم خو استفاګانې ورکړې دي اصل خبره دا ده چې تحریک انصاف دا غواړي چې هغه دی د ملک د خلکو سره نمائندګي اصل کوي او حکومتونه ختمول غواړي د لپاره په کار دی د پنجاب حکومت دی ختم کړي او د خیبر پختونخوا حکومت دی ختم کړي د دې مسله په خپل حل شي انتخابات به وشي
دا له هغې وروسته چې دروان کال د اپریل په 10مه نیټه متحده اپوزیشن ګوندونو یا پی ډی ایم د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان ضد قومي اسمبلی کې عدم اعتماد یا د بے باوري تحریک وړاندې کړو او عمران خان یې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړو او د مسلم لیگ دون صدر شهباز شریف د ټولو اپوزیشن ګوندونو لخوا متفقہ وزیر اعظم وټاکل شو هغه وخت د خارجه چارو وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایس چیرمن شاه محمود قریشی اعلان وکړو چې دوی د قومي اسمبلی د چوکۍ استعفا ورکوي بیا وروسته د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه د پاکستان تحریک انصاف د یو سل درویش د قومي اسمبلی غړو استعفاګانې ترلاسه شوي او د یی د نوري منځوري لپاره الیکشن کمیشن ته لیږي
د خیبر پختونخوا د خزانه د صوبایي محکمې لخوا د سپتمبر په 28مه د خبر شوی بیان تر مخه پختونخوا صوبه د 215 او یا عرب روپو د کمی سره مخامخ ته د خزانه د محکمې لپاره د اطلاعاتو مرستیال ډایرکټر عطا الله خان د سپتمبر پر 28مه مشال ریډیو ته ویل چې له وفاقه د بجلی د خالص ګټي د یو شپېته عرب روپو او نورو بقایجاتو د نه ملاوېدو په وجه صوبای حکومت ته مالی خساري سره مخامخ شوې دي نور تفصیل له پیښوره غلام غوس راکوي
د خیبر پختونخوا د خزانه محکمې په پختونخوا صوبه کې د وفاقي حکومت نه د بجلی د خالص ګټي او نورو بقایجاتو د نه ملاوېدلو په وجه د لوی مالی خساري خبرداري ورکړې دي د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه لخوا د مشال ریډیو په شمول بیلابیلو رسنیو ته په استولې شوی معلوماتو کې ویل شوې دي چې په موجوده وخت کې خیبر پختونخوا صوبې ته د 215 عرب روپو ضرورت دی او که وفاقي حکومت پختونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي د یو شپېته عرب روپو په شمول وفاق ته ورپوري نور بقایجات نه ورکوي نو صوبایي حکومت به د لوی مالی خساري سره مخامخ کیږي په دغه اړه د سپتمبر په 28مه نیټه د خزانه د محکمې لپاره د اطلاعاتو مرستیال ډایرکټر عطا الله خان مشال ریډیو ته وویل
پختونخوا چونکی د بلوچستان او د نورو د ملک د نورو سیمو په شانتي وړه صوبه ده غټي سي بي چې کم دي نه غخپل ریوینیو په خپل جنریټ کوي او ملک تم ورکی زموږ ته زیات تر محاصل چې د وفاق ناراضي ټیکسونو په مت کې راضي یا چې کم دي نه د بجلی د خالص منافع په مت کې راضي وس چونکی قبایلی ضلع مرچوي دي هغم دي موجوده حالاتو کې 215 یا عرب روپۍ چې کم دي دا موږ ته د صوبې ته شارټیج دی یا دا پیسې زموږ سره کمې دي په دې کې د زمزلا فنډز دي دغه شان د بجلی خالص منافع ده
پختونخوا صوبه کې د مالی مشکلاتو د راپورونه په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د سیلابونو په وجه هم صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او د خزانه د محکمې د شمیرو تر مخه تر دې دمه په پختونخوا صوبه کې د سیلابونو په وجه د یو سل دوه عرب روپو د مالی توانونو اندازه لګولې شوې ده په پیښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال ایرپان خان وایي دا مهال په پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د اتحادي حکومت ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په وجه به دا آسان کار نه وي چې د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو مسله به زر حل شي عرفان خان وایي صوبایي حکومت په دې وجه د مالی خسارې نه د ځان بچ کولو لپاره له بهره د قرضو اخیستلو لپاره هم تیاری نیولې دی.
د وفاق نه کومې پیسې ترانسفر کړې دي، 15 روپۍ هغه نه دي ترانسفر شوي، هغه نه دي ورکړې شوي. چې کومه د پن بجلی خالص منافع وا نت هایډل پرافټ 1.5 روپۍ نو هغه نه دي ورکړې شوي. چې کوم سیلاب راغلی دی نو هغه د خیبر پښتونخوا انفراستراکچر د هغې نورو سیزونو د زیان رسولې نقصان رسولے او د هغې چې کوم اعداد شمار دي نو هغه 1.2 روپۍ دي. نو چې دا ټول را جمع کړي نو دا 215 روپۍ جوړیږي. نو حکومت خو چې موږ سره دوه لارې دي چې موږ به دا کمی پوره کوو. یو خدا چې د دوی کوم خپل آمدن ذرایع دي، ذریعې دي، ریسورسز دي، نو هغه به موږ زیاتو. نو دویمه لار دا ده چې هغه وي موږ د عالمی بینک نه قرضه اخلو کوم چې په اربونو روپو کې ده.
وفاقي حکومت تر دې دمه د صوبایي حکومت د بقایاجاتو د غوښتنو په ردی عمل کې سندې ویلي. خو روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوری کړی وو چې هغه په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته د خپل بقایاجاتو په نه ورکولو سره غواړي چې د هغه صوبایي حکومت د مشکلاتو سره مخ کړي. خو په پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو بیا په صوبایي حکومت نیوکې کړي وي چې په وفاق کې د عمران خان د حکومت په دور کې هم صوبایي حکومت له مرکزه خپل ټول بقایاجات نو ترلاسه کړي او د مالی خسارې دا صورتحال د هغه وخت نه را روان دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ناروغي وبا خبره شوې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي د 28 سپتمبر پورې راغونډ شوو معلوماتو تر مخه له 5500 نه زیات کسان په دغه ناروغي اخته شوي چې په کې شپږ تنه مړه شوي دي. په دغو کې له مردان، پېښور، چارسدي، نوخار او خیبر زلونه تر ټولو زیات کیسونه رپورټ شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکو پر خلکو غږ کړی چې په کورونو کې دننه او بهر د اوبو نه جمع کوي او د سکلو د اوبو لوخی دی پټ ساتي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
حکومتي شمیرې خای چټوله خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه 15 سیوا خلق ډنګي ماشي ناروغه کړی دي چې پکې د ټولو زیاتې اغزمنې ضلع نوخار، مردان، خیبر، پېښور، هریپور او چارسده دي. او دا حساس هم ګرځولې شوې دي. شپږ تنه وجلې چې پکې سلور خیبر او یو مردان او نوخار کې دي. دا خیبر ضلع منظور اپریدي د ضلع انتظامی او صحت محکمې نه سخت ګیله من دي.
نورس پروز دا بیماری زیاتیږي او خلق دا غینه نور په رنځ باندې اخته کیږي او ای سی یا ډی سی په کار ده چې د ډنګي د خاتمې لپاره کوټل اقدامات وکړي.
دا نوخار کاکا صاحب سیمه ناظم حیات شیروای د دوی سیمه کې هم ګڼ شمېر خلک ناروغه کړي چې پکې مړه شوي هم دي. خو ضلع انتظامیه یا متعلقه حکومتي چارواکي دغه سیمو ته نه ورغلي او نه د دې رنځ مخنیوي کې سنجیده ښکاري.
زمونږ نوخار کې خیشکو کې په پورې نوخار چې کم دی د سیلاب راغلی دي، سرخوش علاقو کې دا ډنګي مسله هم روچته شوې ده. خو دا د سیلاب نه مخکې د مونږ په بدرخو کې او اکوړي کې ډېره وه. خو دا مونږ ته تقریبا د هغه ځای نه راغلي ده او نن کاکا صاحب د هغې په لپیټ کې راغلی دی. د حکومت چارواکي چې څومره دغه نو یو خو هغې تر څه پورې د دې ویزټونو
هو د ډنګي او نورو ناروغو لپاره د صحت محکمې خصوصي څانګې مشر ډاکټر شافی اصل اپریدی وایي چې روزانه د دې سیس کتنه کیږي چې کومې اغېزمنې سیمې دي، هلته سپرې، لوګي، مچردانې او د ولاړ اوبو صفایانې کیږي او کنه. او ټولو ډیپټي کمشنرانو ته په دې اړه د چیف سیکرټری خیبر پښتونخوا لخوا سخت هدایات هم جاری شوي چې د غرض د مخنیوي لپاره کوټل ګامونه پورته کړي.
چیف سیکرټری په لیول باندې یو ډینګ اکشن پلان یې پرو شوی دی. ټول ډیپارټمنټ په دې کې رول دی. موږ ټیمونه دي، لی ډبلیو زی، نور خلک دي، عالمانو په ترڅ سکولونو په ترڅ د بیماری خلاف چې کوم دی موږ اویرنس کوو چې خلک خبر شي، پرې کوو په کورنو کې بهر فوګینګ کوو. خو یو خبره تاسو ته کوم چې کومه لکه
بلخوا د صوبه مختلفو غټو روختونونو کې په خصوصي توګه چې کوم سمو کې د غرن سیوا دي ځانګړي واډونه هم جوړ کړی شوی دي چې پکې د ډنګي ویړیا درملنه کیږي. ډاکټر شاه فیصل افریدی د دې ماشی او د ناروغي د علاماتو په خپل باندې وای چې دا غټ او برک ماشه دی او د انسان چیچلو یا خوړل ورستو دا غزمن کس سخت تبه د وجود د جوړونو او د هډوکو سخت دردونه شي د زړه کچه کېدل الټه راتل دا د دې وړمبي علاماتو کې دي. دی وای 90% غزمن خلکو کې علامات نوي او نو ورته روغتون کې د داخلېدو ضرورت وي. دا ډول 2% خلک داسې وي چې پکې هسپتال کې داخلي ضرورت وي چې د علاج ورستو زیاتره روغ شي. ولې د دې نه د مرګ شرح 1% ده او په هغه کې هم که په وخت علاج او درمل نه وشي نو دغه ویره هم ختم شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
د مشال ریډیوي مجله
په 19:00 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1:00 بجا،
تان دیهلی
په 2:00 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3:00 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو زیه به بل موضوع ته. په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو له وجې ساروی هم سخت متاثر شوی دي. هلته د قدرتي افتونو د نظم اداروي په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 100 لک زیات ساروی وجل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې هم په زرګونه ساروی وجل شوی او ځینو ته ناروغۍ لګیدلې دي. د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر عالمزه پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی په ځینو سیمو کې د ساروو د ناروغیو د کنټرول لپاره واکسین هم پیل کړی دي. تفصیل په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم کامې ادارې NDMA ویلي چې په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 100 لک زیات ساروی وجل شوی دي. په دغو کې زیاتره اوبه وړي او ځینې بیا د سیلابونو له وجې د پیدا شوو ناروغیو او یا د خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ساروو د چارو یا لایف سټاک اداروي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350,000 چرګان او 16,000 ساروي مړه شوي دي. د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر عالمزیب د سپتمبر پر 2 مشال ریډیو تول د خلکو مالونو او ساروو ته تر ټولو زیات تاوان په ډیر اسمل خان ضلع کې رسیدلی.
تقریباً 53,000 دا پولٹری رول پولٹری کمرشل چرگان کی کمپنی کے کمرشل دا دماغ 40,000 یا دا نور 13-14,000 دا دا رول کی کمپنی کورون کی دا شان تے من سارا تقریباً 25,000 احباو گردی بیزی او واگانی او میخی تقریباً 2,800 واگانی میخی دی او دا غشان 7,000 نزید واگانی دی 7,000 نزید گلی دی 7,000 نزید دی دا چیلی دا زی شوی دی توتل من سرا دا چرگانو او دا غش سرا چی دی دا 89,000 بای دا امواد من سرا شیو سپوری
دا پدا سحال کدا چی پا خیبر پختنخوا کی زیادتر دا ساربو دا فارمونو مالکان وای دا سلابون و رست حال تا دا ساربو دا خوراک لپار دا گیا او بوسو کمیر آغلی دا سدې ضلع د ساروو د یو فارم مالک حامد علی مشال ریډیو ته وایي په سیلابونو کې ځینې ساروي مړه شول او ځینو ته بیماری لګېدلې دي.
زموږ خپل فارم ته اوبه راغلې وي. دکاندار چې زموږ یو فصل ټول اوړې وي مطلب کومه چاره چې ولې موږ د جوار اوس چې موږ ته کومو نو هغه خراب کړو فارم کې چې موږ ته کوم ستورو کړه کال جیول نه اروپا ګوټوا مرز یو تبق مرز دا چې یو ګلګلګوټو ته وي او یو تبق.
بلخوا د 400 ضلع د افغان کډوالو د یو کیمپ اوسیدونکو ستانه ګل مشال ریډیو ته وایي سیلابونو ترې ساروی یو ډول او تر اوسه ورسره چا هم رسته نه ده کړی.
ساروی مې اوبه وړي دي، سامان مې وړی دار سه وړي دي، اور ما نه یو اس په وړي د غواګانې او دغه مال خزم مونږ کار کوو، اور بل څه کار هم نه ده کړم. دا ساروی ساتو بس یو غړ سی خرڅوي، اور پېټې خرڅو نور څه کار مونږ نه ده کړی.
دا په داس حال کې دا شي د خیبر پښتونخوا سیلاب متاثرین وای دا وخت ساربو زینې ناروغي وندېخمن کړی دي. خو ډاکټر عالمزیب مشال ریډیو ته ویل دوی په صوبه کې د ساربو د مختلفو ناروغیو د کنټرول لپاره په ځینو سیمو کې د واکسینو ورکول هم پیل کړی دي.
اوس به موږ دا کوو چې خاص تر بیماری دا سیل څنګه خطرناک دي نو هغه د پاره وی سي او چې کوم د خوراک د پاره موږ د بس کوو ګټه کې هغه او به چې وچی غذا باندې څلور کیندش پد نه چاخلي.
په پاکستان کې ورسته او سیلابونو د 3.5 میلیون نه زیات خلک متاثر کړي او په لکونو کورونو ته تاوانونه رسولي دي او همدا شانې په کورونو او یا فارمونو کې په لکونو ساربو او چرګانو ته هم سخت تاوانونه رسولي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د کورنۍ چارو پاړه د سینیټ د سټینډینګ کمیټې مشر محسن عزیز د سپتمبر په 20 د ټرانسجنډر پرسنز اکټ په نامه د خواجه سراو د حقونو په قانون کې د بدلون لپاره د انټرسیکس پرسنز ترمیمی بل 2022 په نامه سینیټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. د دې وړاندې د جماعت اسلامي د سینیټر مشتاق احمد خان په ګډون یو شمیر نورو کسانو د دې قانون پر ضد وفاقي شریع عدالت ته خواست کړې ده او په دې کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. ناقدین وایي چې که دا قانون عملي شي نو دا به د اسلامي اقدارو ضد اقدام وي او هم جنس پرستۍ ته به لار هواره کړي. خو د خواجه سراو د حقونو سازمانونه دغه نیوکې بې ځایه بولي او وایي چې دوی د نورو خلکو په شان د تعلیم، صحت، روزګار او وراثت کې د برخې حقونه غواړي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د ټرانس اکشن په نامه د خواجه سراو د سازمان یوې غړې ریحانه ویل چې باید ټولنه دوی د انسانانو په توګه ومني. خو په پاکستان کې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون یو شمیر مذهبي ډلو د قانون مخالفت کړی دی او پکې د اسلامي اصولو د لاندې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علما اسلام یو مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وایي چې که په 2013 کال کې منظور شوی قانون عملی شي نو نوی کل به بیلاری شي او د اسلامي حکمونو نه به سرغړونه وي. نوموړی وایي هغوی به د هر هغه قانون مخالفت کوي چې مذهبي قدرونه د پښو لاندې کوي.
چې سړی مرد دي او نه ښځه نو هغې ته خونسا مشکل وي. او دې کې دا خبره نشته دی چې یاره د خونسا مشکل د حقوقو نه څوک انکار کړي، نو هغه یو شریعت دی او هغې ته الله حقوق ورکړي دي، موږ د هغو حقوقو انکار نه کوو. خو د هغې په اړ کې همجنس پرستۍ له یو وده ورکول چې هغه زموږ د پارلیمنټیرین بعضې پارلیمنټیرین هغه مغرب زده خلک دی یا هغې کې جنس بدلول، نو دا شریعت د دې اجازت نه ورکړې. لحاظ موږ دغه شي غمدنه کوو، د خونساګانو د حقوقو پاسداري دا اولنی اسلام کړې ده موږ کوو او ټول دنیا
دا. په داسې حال کې دا چې د وفاقي شریع عدالت چیف جسټس سید محمد انور د سپتمبر په 16 د ټرانسجنډر پرسنز پروټیکشن اکټ 2013 پر ضد د یوې مقدمې اورېدنه وکړه. عدالت د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان، د پیپلز ګوند فرحت الله بابر او د خواجه سراو د حقونو فعال الماس بوبی د مقدمې برخوال ومنل او هغوی ته په راتلونکي اورېدنه کې د دلایل وړاندې کولو حکم ورکړ. په دغه اړه په پیښور کې د حقونو فعال قمر نسیم وایي چې له بده مرغه اعتراض کوونکو د قانون په سمه توګه نه دی مطالعه کړی.
داسې کوم کې دی شي چې عدالت فیصله مخې ته راشي نو به هم ضرورت پاتې نشي سمبلې کې د پدې باندې قانون سازي کولو، او پدې حواله سره قانون سازي کې ترمیم منظور کړل شو نو د وفاقي شرعي عدالت فیصلې ضرورت به پاتې نه شول شي. بهر صورت دا قوانین چې کم دي دا جوړیږي، په قوانین کې غلطیاں هم وي لکه مسلسل امندمنټس کیږي په آئین کې ترمیم کیږي، نو مونږ وایو چې دا خبره چې کم وفاقي شرعي عدالت ته هغه ته پرې خودل پکار دي او یا چې کم قانون ساز اسمبلی ته هغه دې په دې باندې بحث وکړي چې آیا دې کې غیر اسلامي شته او یا صدا څه شجونه خونه دي چې هغه زموږ د معاشرې لپاره نقصان دي. دا
یادونه ورده چې د ټرانسجنډر پرسنز پروټیکشن اف رائټس اکټ په نامه قانون د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه خواجه سراو ته د خپل جنس د شناخت د حق ورکولو په ګډون د تعلیم، صحت، روزګار او وراثت کې د برخې حقونه هم ورکړل شوی دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دو پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف بنند جمعہ پورس د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د یو خبر لمخې په خپل وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو هلته د مرستو پر رسولو او د بیا بحالۍ په کارونو باندې زیاتې خبرې کوي. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ساروو د چارو یا لایف سټاک اداروي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350,000 چرګان او له 6,000 څخه زیات څاروي مړه شوي دي. د صوبې د لایف سټاک محکمه مشر ډاکټر عالم زیب پرون مشال ریډیو ته ویل د خلکو مالونو او ساربو ته تر ټولو زیات تاوان په ډیر اسمل خان ضلع کې رسیدلی دی. او بل خبر دا چې د نړیوال هیکر ډلې فعالان وای په ایران کې ګڼې سرکاري او حکومتي ویبپاڼې د نامعلومه کسانو لخوا د انټرنیټ نه لرې کړل شوې دي. دا ګام د هغه مظاهرو په حمایت کې پورته شوی چې په ایران کې د پولیسو په حراست کې د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوی. او اوس هم راځو د مشال ریډیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال ریډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې له شاعر لیکوال او سیرونکي مصطفی سالک سره مرکه لرو. نوموړي تازه یو سیرنیس کتاب خپور کړی دی. ورپسې به خوست لاړ شو چرته چې د چینار مشاعره جوړه شوې وه او له هغه ځای به رپورټ تاسو ته درواورو. همدارنګه کوټې ته هم ورځو چرته چې د پښتني انځورګری آریانا دیدم د انځورونو یو نندارتون جوړ شو. د مشال رادیو سره اوسئ. په دې وروستیو کې شاعر لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک د افغانستان معاصر شعر په نوم یو کتاب ولیک او دانش خبرندوی ټولنې خپور کړ. دا چې په افغانستان کې معاصر پښتو شعر له کومو پړاوونو راتیر شوی او کومې لوړې ژورې پکې نغښتې. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له ښاغلي مصطفی سالک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پښتو معاصر شعر یې په څو دورو یا پړاوونو نو ویشل دی. نوموړي په جواب کې ویلي:
عابد صاحب، ما پښتو معاصر شعر په شپږو پړاوونو باندې تقسیم کړی دی، په شپږو دورو مې ویشل دی. لومړۍ دوره د روښانتیا پړاو دی. د روښانتیا پړاو هغه پړاو دی چې د انګریزانو د راتللو سره یوځای شروع شوی دی. لکه څنګه چې د انګریزانو د راتللو سره په پښتونخوا کې نوی شعر شروع شوی دی، دغسې په افغانستان کې هم د انګریزانو له راتللو سره نوی شعر پیل شوی دی. په 1939 زیږدیز کال کې کله چې انګریزان راغله، نو دلته د پښتو نوی شعر شروع شو. دا شعرونه به په سراج الاخبار کې خپرېدل، نو سراجي دور هم دې ته وایي. هیواد پالنه، خپلواکي غوښتنه، د اختناق او فساد رټنه، د مثبت علوم او نوي فرهنګ خپرونه، او د انګریزانو په مقابل کې د ختیځ د مسلمانانو راویخول لوی ځانګړتیاوې وې. په دغه دوره کې پښتو شعر ته 50 ستورو ډیر کار وکړ چې د پښتو د معاصر شعر بنسټګر دي. د دوی د شعر منځپانګه ملت جوړونه، ژب پالنه وه، دغسې د فطرت انځورګري وه. په دغه دوره کې پښتو چې وه ډیر ترقي وکړه، راډیو ته لاړه، په راډیو کې به مشاعرې کېدې، دغسې مجلې چاپ کېدلې چې په هغې کې د شعر خپله برخه وه، کتابونه چاپ کېدل.
سالک صاحب، تاسو ویل چې په لومړي پړاو کې پښتو شعر د انګریزانو د یرغل په وړاندې د مبارزې شاعري یا د روښانتیا دوره وه. بیا مو دویمې دورې یا پړاو ته کوم نوم ورکړی او په دې دوره کې کومو شاعرانو څه ډول شعرونه ویل؟
دویمه دوره د ویښتیا دوره ده. کله چې په 1990 لمریز کال کې د افغانستان ازادي واخیستل شوه، ورپسې په 1900 لمریز کال کې په کندهار کې د وزیر محمد ګل خان په نوښت د کندهار ادبی انجمن رامنځته شو. درې کاله کار یې وکړ، بیا کابل ته راولېږدول شو، یو کال فعال پاتې شو. وروسته د کابل د ادبی انجمن سره یوځای شو د پښتو ټولنې نوم ورکړل شو. دغه د پښتو ټولنې نوم چې ورکړل شو نو په دې کې بیا د ویختیا پړاو شاعری پیل شو. د ویختیا پړاو شاعران پنځه ستوري دي لکه عبدالروف بینوا، ګل پاچا الفت، قیام الدین خادم، عبدالحی حبیبي او صدیق الله رښتین او سید شمس الدین مجرور هم په همدغه ډله کې و چې ښه شعری نوښت یې درلود. ځینې شاعرانو، نقادانو، لیکوالانو دغه د روښانتیا پړاو داسې ګڼلی دی چې کله کله د نظره غورځولی دی، ځکه دوی وایي دا شاعري دومره کمزورې ده، صرف وزن او قافیه او ردیف یې جوړ دی، نور ځینې ځایونو کې دام مات دی، په دې کې نوي خیالونه، نوې خبرې، نوي شعري فورمونه نشته. نو دا باید د یوې ادبي دورې د پیل په ځای باندې پیل مونږ راوانخلو، خو ځینو بیا دا یوه دوره بل نو ځکه ما هم پې لنډ بحث کړی دی په خپل کتاب کې. د دې دورې په شاعرانو مولوی سالم احمد کندهاری، مولوی غلام محیدین افغان، عبدالغنی مستغنی، عبدالهادی داوی، مولوی عبدالواسی کنداری او ځینې نور راځي.
سالک صاحب، د ویښتیا په دې پړاو کې چې تاسو ورته ځانګړې دوره ویلي، کومو شاعرانو شاعری کړي او د هغوی شعرونه مو څه ډول ارزولي دي؟
د ویښتیا پړاو دویم پیر ما بیا یوه بله ځانګړې دوره ګڼلې ده، ځکه د ویښتیا پړاو مو ځکه په دوو برخو ویشه چې د پنځو ستورو د ځلیدو نه وروسته پنځه ویشت یا دېرش کاله وروسته د زلمیانو ځوانانو یوه بله ډله میدان ته راغله چې په دوی کې ماسترانو، ډاکټرانو او په نړیوالو پوهنتونونو کې لوستي کسان هم وو. دوی د شعر نړیوال عناصر پښتو شعر ته راولېږدول، روانشناسي، فلسفه، وطن پالنه او دغسې نور عناصر چې وو هغه دوی را دغه کړه راولېږدول. دغسې انځورګري ډېره شوه په پښتو شعر کې، ډېرې ژور نادر تشبیهات او ژورې استعارې پکې راغلې. نو دا یو بیل دور دی. د دې دورې په شاعرانو کې د محمد صدیق پسرلی، سلیمان لایق، عبدالشکور رشاد، عبدالباری جهانی، عبدالله بختانی، ډاکټر بهاءالدین مجرو، عبدالله غمخور، پوهان محمد رحیم الهام، موسا شفیق، سعدالدین شکون، حبیب الله رفیع، ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد ګلاب ننګراری، امان الله سیلاب، عبدالکریم محب، عزیز الرحمن ممنون، سید احمد طاهر بینا، سید محمد سلام بیدار، غلام الرحمن جرار، محمد ابراهیم خواخوږی، عبدالقدوس پرهیز، حبیب الله تگه، دوست شینوار، نصر الله حافظ، ملنګ جان، مستوره شال، کبرا مظهری، عبدالمنان دردمن، برکت الله کمین، عبدالرؤف قتیل، غلام دستگیر رنگ، سیلاب ساپی، محمد عارف غروال، محمدین جواک، محمد ابراهیم عطایی او ځینې نور نمونه راځي.
سالک صاحب، ستاسو په دې کتاب کې یو پړاو د اوختون په نوم هم شامل دی او د هغه شاعرانو د شعرونو نمونې مو په کې راخیستي چې د نور محمد ترکی نه واخله د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې شاعري کوله. دا اوختون په دې پړاو کې کومو شاعرانو شاعري کوله او د شعرونو منځپانګه یې څه ډول وه؟
د دې دورې په شاعرانو کې صدیق کاون، اساق ننګیال، احمد تکل، عارف خزان، علی ګل پیوند، افضل ټکور، لطیف بهاند، افضل شیرزاد، اسدالله اسد، اسماعیل یون، عزیز تحریک، فضل الله گران، عبدالهادی هادی، لطف الرحمن خاموش، تاج محمد یاره، غلام جان جاکر، حفیظ الله خوگمن، فاروق فردا، ابراهیم شیدواره، سلطان جان کلیوال، خیال محمد کٹوازه، غلام احمد کاموال، بلقیس مکی، صفیه صدیقی، پروین ملال، شهسوار سنگروال، ممتاز ارمان، محبوب سنگر، باقی بریال، شفیع الله بابرزه، نظیف الله تکل، کمال الدین مستان، وکمه سوا، آصف بهاند، محمد معصوم هوتک او لال پاچا ازمون نمونه اخیستلی شو. تر دیار لسو پنځه شپیتم کال پورې دا وختون پړاو شاعری شواری وه. بیا ورو ورو دلته په کابل کې د نقد غونډې پیل شو چې هم په کورونو کې کېدې او هم د ټولنو د خوانه کېدې. نو دې سره د اوختون د پړاو په شاعرۍ کې خوند پیدا شو چې وروسته ښه شاعري هم پکې وشوه او د اساق ننګیال غوندې نوښتګر شاعران مخې ته راغلل.
سالک صاحب، تاسو وویل چې د دیارلس سوه پنځه شپېتم لمریز کال پورې په افغانستان کې د اوختون په نوم شاعري شعار بلل کېږي. داسې په پېښور کې هم شاعرانو د مقاومت په نوم شاعري کوله چې دا هغه وخت د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې شعرونه ویل او تاسې د پنځمې دورې په نوم په خپل کتاب کې ځای کړي. ګڼ شمېر نقادان د دې دورې شاعري هم شعار ګڼي. تاسې ورته په کومه سترګه کتلي دي؟
سور تر کودتا ورستا په ملیونونو افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول چې لوی ادبی مرکز پیښور و. دلته هم د کابل په څیر شواری وه، د وطن خبره کوله، د ازادۍ خبره کوله، د جهاد خبره کوله، زخمونه یادول، پرهرونه یادول، بمباری یادولې، خدا هر څه پرته له تخیل بیانېدل او کله کله بیان په قافیه او ردیف کې هم ستونزه وه. خو د وخت په تیریدو د جهادي سیند اوبه رڼې شوې او د هنر زرین کبان پکې ونڅېدل. په اشارو کې نوي تشبیهات تر سترګو شول، انځورګرۍ ته پام وشو، ادیبان د سرسری خبرو په ځای د معنویت ژورو ته ورښکته شول. کله چې جهادي شاعري له ابتذاله راووته نو د عاطفې صدیقي ارزښت خورا لوړ کړ. سپیدې مجلې، د افغانستان مجاهد او مهاجرو لیکوالو ټولنې او د پېښور سیمه ییز اغېز د افغان کډوالو ادب ډېر ښکلی کړ.
سلیک صاحب، تاسو د جهادي دورې په وروستیو کې پښتو شاعرۍ کې د نوښت خبره وکړه. په پېښور کې افغان ادبي بهیر چې تاسې هم له بنسټګرو څخه یې، دې دورې ته مو د شپږم پړاو نوم ورکړی. په دغه دوره کې بې له شکه د افغان شاعرانو په شعرونو کې نوښت لیدل کېږي، لاملونه یې څه وو؟
شپږمه دوره چې ما راخیستې ده او تر اوسه پورې روانه ده، هغه د افغان ادبي بهیر دوره. د افغان ادبي بهیر خو مونږ او تاسو ته یاد دی چې څنګه شروع شو، او زه دا کریډیټ تاسو ته درکول غواړم چې که ستاسو په یاد یې، په پېښور پښتو ادبي جرګه کې ما او تاسو سره ولیدل. دا د 1990 کلونو ابتدایي کلونه وو. بیا تاسو راته وویل چې ته صدر ته راشه، زه صدر ته درغلم. تا د کاروان صاحب سره ولیدل، هغه دې پیدا کړ، نورالحبیب نثار دې پیدا کړ، او دغسې د بهیر هسته کې خودل شو ستا د ګاډي تر څنګ. بیا په هغه هوټل کې به کېناستو، هلته به امان الله سا هم راته، هغه ملګری شو زمونږ سره، حنیف خلیل و، شاه سعود و، ځینې نور ملګري وو. دغلته بهیر شروع شو او غونډې روزانه وې، چار ورځې غونډه کوله. بیا د هغې نه وروسته مونږ وغوښته چې دا پراخه کړو. په دویم پړاو کې بیا د بهیر ځینې مشران مونږ را ګډ کړل، لکه رفیع صاحب، پسرلی صاحب او نور، چې د پسرلی صاحب تر سوري لاندې راټول شو، افغان ادبي بهیر جوړ شو. افغان ادبي بهیر غټه ځانګړتیا دا وه، عابد صاحب، چې دا د پیوستون پړاو. د پیوستون پړاو نوم ما ځکه ورکړی دی چې د کابل ادیبان هم پېښور ته راغلي وو. نو د پېښور ادیبان خو په پېښور کې وو، د کابل هم راغله، دا دواړه یو ځای شو په بهیر کې، دواړه یوه مفکوره شوه، او دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې د لاسه تنګې ته راغلي وي. نو یو ملي دریز یې ونیوه. دغه ملي دریز د افغان ادبي بهیر د شاعرانو تر ټولو لوی خصوصیت دی. افغان ادبي بهیر کې به مشاعرې هم کېدي، چې په دې مشاعرو کې به د افغانستان ادیبان مو او د پښتونخوا ادیبان به پکې هم وو، او داسې مشاعرې وې چې په سلګونو کسان به ورته ناست وو. د دې تر څنګ د دغه سیاره اونۍ د نقد غونډه کې د یا په شعر، یا په کیسه، یا په داستان، په یو ادبي سیند باندې به لی نقد کېده. نو دغه د نقد بهیر چې په افغانستان کې خورا کمزوری و، افغان ادبي بهیر د نقد بهیر ډېر پیاوړی کړ، او د همغې نه وروسته دې حد ته ورسېدی چې اوس په افغانستان کې په نقد باندې په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي، چې دا ټول د افغان ادبي بهیر برکت و. او تر اوسه افغان ادبي بهیر روان دی په کابل کې.
مصطفی سالکو چې د باز محمد عابد پښتنې ځوابولې، هملته په افغانستان کې پاتې کیږو، خوست ته ورزو، او هلته د چینار مشاعرې بنډار ته سر ورښکاره کوو. د سپتمبر په شپږمه مخم مهال په خوست کې د چینار څوارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نوو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې ورو.
د خوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو تول، شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي، هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل
خوسته فرهنگ پال نورشا نورانی وای دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنگ د پیوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېر مهم دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کیږي، د ادب د غړېدا لپاره کار کیږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکیږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چاودنه شوی خلق پتا باندې بیخی را دولو، پرون می ساد خلی جدو خلا بیگام شندو لنگی را دولو.
دیگرن راغلم ما دی خار پلوی مند وکڑا بیرتا مریض راغلم درمان می پکی ونلی دا دیگام مریض دیگر زیو خواسمان هم غریگی دیگام مریض دیگر زیو خواسمان هم غریگی گلی وریگی خوباران می پکی ونلی دا
دسروس کروٹو پر سر خول زڑا دائمی پر تا بندی را ٹول زڑا بلا تشبیح در سر نچوڑی گی تداسی لکدا ٹول زڑا.
پا مشاعره که اوشمیر شاعرانو خپل شیرونه دا ترانون پا انداز بلانده کرل چه حاضرونو پا تودو چک چکو بدرگه کرل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانونو بلانده کرل.
ټول دنیا په یو سړی خولې دا ټول دنیا په یو سړی رنگیږي ټول دنیا په یو سړی رنگیږي
د حسکن د زړه ټوټا د سترګو تور دی وطن شرم دے مئی خرسوئی ٹکرے دمور دے وطن.
دی یادوانی ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعری دود شوی دی.
د خوست له مشاعرې نه راګرځو او ورزو کوټې ته، چرته چې د انځورګرې آریانا دیدم د انځورونو دو ورځنۍ نندارتون د سپتمبر په 9 جوړ شو. په دې نندارتون کې د آریانا دیدم لخوا جوړ شوي انځورونه د خلکو د پام وړ وګرځېدل. ما له آریانا دیدم سره خبرې وکړې. په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
زه آریانا دیدم هغه څوک یم چې د خپل انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. اصل کې زه د جنوبي پښتونخوا ژبې څخه تعلق لرم او په کوټه کې پیدا شوی یم. زه هغه څوک یم چې د خپل هنر د انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. زه هغه آریانا دیدم یم.
صحیح. نو په خپلو چارو کې بریالی اوسه او هنرونه ډیر دی، تاسو په کې د انځورګرۍ انتخاب وکړو، آیا د دې څه خاصه وجه وه؟
هو هنرونه خو بېشکه ډېر دي، لیکن په پښتونخوا وطن کښې نه. د هنرونو په پښتونخوا وطن کښې غیر موجودګي ځان ته جلا ډېر غټ ډیبیټ دی. خو خیر زه ستاسو هلته راځم. زما دپاره پښتونخوا وطن کښې هنرونه دي هغه لکه ټپې دي، غاړې دي، انګۍ دي، متلونه دي، د لاس چې کوم کار دی زموږ پښتنې ښځې دا د لاس چې کوم کار کوي، دا غاړې، دا ګریوانونه چې جوړوي، دا ځان ته یو ډېر لوی هنر دی. بالکل. خو زما انتخاب انځورګری ده. زه د خپل انځورونو له لارې زه خپل ځان ظاهروم.
صحیح. نو زما پوښتنه هم دا ده چې دې لارې ته چې راتلې څه خاص علاقه مو موجود وه زړه کې؟ وه وړوکوالي نه مو داسې ارمان و چې دغه د خدای پاک جوړه کړې ښایسته دنیا چې دا یا د ښایسته مخلوق چې دی دا به یو ورځ تاسو راپاسېږئ، برش به لاس کې نیسئ، رنګونه به وي، تاسو به یې انځوروئ او په یو ښایسته بڼه به یې نړۍ ته وړاندې کوئ.
بالکل. خبر خو داسې ده چې زموږ پښتنې نجونه یا کږه سره د هر نسل نجونه چې وي هغه فطرتي دوی آرټیسټ وي.
بله.
دا آرت ته راتلل او آرت ته وده ورکول دا بیا ځان ته یو سوال دی. خو زموږ پښتني ګر سره چې زه هر ځای وینم زموږ هر انجلۍ چې د هغه آرټیسټ ده صحیح.
نو تاسو یو داسې هنر انتخاب کړی اریانا دیدم چې ښایي ډیر خلک ورسره جوړ نه وي، نو جنجالونه خو به هم تاسو لیدلی وي کنه؟
جنجالونه خو ښکارا خبره ده، جنجالونه ډیر دي، ډیر لکه داسې زموږ قبایلي معاشره ده، په قبایلي معاشره کې خو څه خلک نه غواړي چې نجونه د راووزي او هغه د داسې د هنر ته وده ورکړي. خو ها ډېر ما خو لنډ وخت کې ډېر خلک ولیدل چې هغه لکه بعلي ته راوتلي خلک دي. زموږ د پښتنو نجونو د پښتنو پیغلو تر څنګ لکه غرونه داسې ولاړ.
صحیح. او کله چې د کورنۍ ملاتړ وي بیا خو کار اسانه شي کنه؟
ظاهر خبره ده، ظاهر خبره ده.
صحیح. رسمي زده کړې مو د انځورګرۍ په اړه کړي کنه؟ شوقیه لګیا
نه فلال خو مسز دکړې نه دکړي، خو شو کې لګي ما او زکړې بز اوس ما تقریبا ما بیا هفته کې چې ما اکیډمي شروع کړې ده.
سیدا کوم اکیډمي د پدې اړه مخه لګاوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
دا اکیډمي چې دا اصل کې د آرت اکیډمي ده.
ها
زه خپل آرت ته ود ورکول غواړم، زین چې څه نور زکړه هم پکې وکم نو به لوی آرټیست سم او لوی انسان شم.
تاسو چې کوم انځورګری کوئ، د دې انځورګری په بیلابیل قسمونه تاسو کوم لاره غوره کړې ده؟ په دې کې دي کې سنمونه لري تاسو کنه؟ د تاسو وایي موږ ډېر معلومات نه لرم، که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل. ولې نه، آرت کې خو آرت خو خپل ډېر مختلف شاخونه لري. آرت کې سکیچز راځي، ډراینګ راځي، پینټینګ راځي، سکلپچر راځي، مختلف داسې انځورونه راځي. زه په خپل ما څو قسمه انځورونه جوړ کړي دي، لکه ما سکیچز هم جوړ کړي دي، ما پینټینګ هم کړي دي، ما مختلف مټیریلز استعمال کړي دي، هغه لکه داسې ما له بنګړې څخه انځورونه جوړ کړي دي، له موته کړي دي، له داغو څخه ما جوړ کړي دي، له وریجو څخه ما جوړ کړي دي، وریزه د خوراک وریزه ډېر مټیریلز استعمال لري.
صحیح. نو موږ ویلی شو چې دا یو خدایي استعداد دی، ځکه زده کړې خو تاسو اوس شروع کړلې، خو تر هغې وړاندې تاسو ډېر کارونه کړي او خلک تاسو پیژني.
او بالکل، ما مختر دی لمخه سره زده کړې نه کړې، زده کړې به اوس لا بعد کوو. آرت خو ډېر وسی دی، آرت خو ډېر پات دی، ډېر زیات پات دی.
صحیح. او څومره وخت انځورګری کوي او څومره د سیسه حساب مو ساتلې، څومره انځورونه به مو جوړ کړي؟
بالکل، حساب مو ساتلې دی. ما خو تقریبا د لس یولس میاشتې کېږي چې ما انځورونه شروع کړي دي، انځورونه جوړوم. په دې کې تقریبا ما تر شپېتو نه زیات انځورونه جوړ کړي دي.
صحیح. او موږ اوریدلی چې تاسو په دې وروستیو کې د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانستی و، دا نندارتون مو چیرې پرانستی و، څو ورځې دوام وکړ او څومره خلکو پکې ګډون وکړ، که حال راته راکړي؟
بالکل. ولې نه، په دې دا نندارتون تقریبا دا اوس دې هفته کښې زما په نندارتون ما را جوړ کړی وی. دې نندارتون ته مختلف خلک راغلي ول، لکه په دې نندارتون کښې علما کرام راغلي ول، ډېر مشران زموږ راغلي ول، لکه د عثمان الله زوی خوشحال خان کاکړ راغلی وی، زموږ د پښتو د پښتونخوا د ایم پی اے شاینا کاکړ راغلی ول، وړانګ لوڼۍ راغلی ول، ډېر داسې قدردان مشران او پیغلې نجون ځوانه دا ټول راغلي وو په دې نندارتون کښې ګډون وکړ.
وړاندې څه کول غواړئ؟ سر مانونه په زړه کې لرئ؟ بل نمایش په کلی؟
مننه ډېره ستاسو. په زموږ دا خو لومړی نندارتون چې موږ را جوړ کړ، لنډ وخت کې به تقریبا موږ په درویشتم څلورویشتم او پنځویشتم سپتمبر باندې موږ بل نندارتون هم را جوړ کړی دی. په دې کښې به زموږ مختلف آرټیسټان نجون او الکان به راځي او دې نندارتون کې به دوی خپل انځورګري به وړاندې کوي نړۍ ته. نو مخته هم زه ډېر پلانونه لرم، مخته زه غواړم چې دا نه یوازې یوازې آریانا دیدم راوځي بلکې د آریانا سره سره زما نور خوندې زما نور ورونه هم راوځي چې دا نړۍ ته ښکاره کړي چې پښتون یو ژوندی قام دی.
صحیح دمر ته وای چې پښتني میرمن خو ډېرې ستونزې لري، آیا تاسو د دوی د ستونزو هوارې په دې آرټ کې وینئ، په انځورګرۍ کې وینئ؟ تاسو کولی شئ چې دا غوي دردونه د دې انځورګرۍ لاره نړۍ ته وخی؟
بالکل ونه، زموږ پښتني ښځې چې دي هغه چې په وطن کې او یا په کور کې چې هغوی باندې کوم رقاوتونه او بندیزونه دي هغه ما په خپل انځورګرۍ کې ښکار کړی دی. ما اصل کې یو هنرمند چې وی هغه خپل تخلیق چې وی هغه د خپل هنر لارې کوي، نو ما د سړي رښتیا د خپل هنر لارې مل لارې ما ظاهر کړې دي چې موږ پر پښتنو شوز باندې کم بندیزونه روان دي.
صحیح، خلکو ته په اخره کې څه پیغام ورکول غواړي آریانا دیدم؟
انځورګری یو داسې هنر دی چې هغه په پښتونخوا وطن کې بالکل نشته. زه غواړم چې د انځورګری د پاره په دې پښتونخوا وطن کې ادارې جوړې شي. وایي چې انځورګری په پښتونخوا وطن کې جوړ شوی ناورین په ډېر ښه انداز ښکار کولای شي، او داسې ډېرې پښتنې خوندې چې هغه دا هنر ډېر په اسانه زده کولای شي. وایي چې پښتنې پیغلې د لاس د ټک کارونه کوي ځکه دوی له رنګو سره ډېر نږدې پاتې شوي دي، او داسې انځورګري که به پښتنې پیغلې ډېر خوندور رنګونه رامخته کړي او د انځورګري په ژبه به خپل ځانونه ښکاره کړي، او د انځورګري ادارې به په پښتونخوا وطن کښې نه صرف انځورګري ته وده ورکړي بلکې دا ډېر د ډېرو هنرمندانو ترمنز به یو کنکشن هم جوړ کړي. لکه چې د دا خبره واضح ده چې کامونه د آرټ لارې جوړیږي.
صحیح، نو ډیره زیاته مننه آریانا جانې چې مشال لډیو ته مو وخت ورکړ، او تاسو مصروف هم وایي ما ته پته ده تاسو ډیره مینه وکړله، بریالی اوسې، اعلان ور وځلیږي.
مننه ډیره ستاسو چې تاسو وخت راکړ او زموږ ستاینه مو وکړه، ستاسو ډیره مننه، او د ټولو ورونو زه مننه کوم چې نن په دې وخت کښې دوی د خپلو خوندو څنګ نه پرېږدي او د خپلو خوندو تر څنګ ولاړ دي.
د آریانا دیدم له همدې مرکې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.